السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د مشال ریډیو د نن ورځې د اخیری خبری غړي کې د خپل کوربا منوشانې کې پیښونه کولای شي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه لرو خو په سر کې د بشیر غواخنه راځي چې د تازه خبرونو تفصیل وره
لومړی د خبرونو سرټکی د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه نن په اسلام آباد کې وشوله د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کی ممتاز قادری ته نن پانسی عملی شو او تمه ده چې د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر به د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره پاکستان ته سفر وکړي د خبرونو تفصیل د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ نن اسلام آباد کې د مشترکه مفاداتو کونسل په غونډه کې فیصله وشو چې سرشمیرنه د رواني بدامنۍ د ختمولو لپاره د امنیتي ځواکونو د مصروفیت له کبله اوس نشي ترسره کېدلی. چارواکي وایي چې د سرشمیرنې نیټه به وروسته ټاکل کیږي. تېره ورځ د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر مظفر سید مشال رډیو ته ویلي وو چې د مشترکه مفاداتو کونسل په نننۍ غونډه کې به د صوبې د حقونو ترڅنګ په ان اف سي اوارډ کې د قبایلو سیمو لپاره د برخې ټاکلو خبره هم راپورته کوي. د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژون کې ممتاز قادری نن په اډیاله جیل کې پانسی شو. پنجاب کې د غزینو پلویانو مظاهرې هم کړي. 2011 کال کې د پنډې د ترګرې د مخنیوي عدالت تر جرم ثابتېدو وروسته ممتاز قادری ته دوه وارې د مرګ سزا اورولې وه او دغه فیصله د دې هیواد سپریم کورټ د 2015 کال په دسمبر کې برقرار وساتله. سلمان تاثیر ناموسي رسالت سخت قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. ممتاز قادری د پنجاب پولیس د ځانګړي ځواک غړی و او د تاثیر ساتونکی یا باډي ګارډ هم و خو په 2011 کال کې په رڼا ورځ اسلام آباد کې هغه ووژه. ټاکل شوې د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې نن په واشنگټن کې شروع شوې. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر تر مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار ستراتیژیز به د ترګرې د مخنیوي سیمه کې د امنیت او همدارس د اټمي اصولو د نه خوریدو په مسایلو خبرې وکړي. پاکستانی ډاکومنټری فلم جوړونکي شرمین عبید شنائی په دوهم وار آسکرز جایزه ګټلې ده. هغې دا جایزه نن د ناموسي وژنو په موضوع جوړ کړي فلم جلی په سین کې لپاره په لاس انجلس کې ترلاسه کړه. دا فلم د پنجاب د 19 کلنې سبا قیصر په کیسه راڅرخي او قیصر په خپل خوښه واده کړی و. کورنۍ یې دا کار ونه زغمه او پلار یې په سر وویشتله. سبا قیصر سخته زخمي شوه خو د قبایلي مشرانو د فشار له کبله یې خپل پلار ته بخښنه وکړه. شرمین عبید چنای نن د دې اوارډ د اخیستو په محل و.
بدویم واری زباوری نوما ما دا دیر ستمن نلرلا خو آسکرز جایزی لپارا کاندی دیدل لپاکستان غندی دیو حیواد لپارا دا ما نلری چطا پا قوانینو کی بدلون راوستلی شه. یمو نه اولاندی دا پاکستان وزیر اعظم زخپل دفتر تا دا فیلم دا خودولی لپارا ورغوختی بوم. دا پارلیمان غری او قانون جوڑون کی هم التناستو اغی دا قانون مسویده لسرا ترتیبه بی.
تر دې فلم وروسته د پنجاب صوبایي اسمبلی پر ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون نور سخت کړ. شرمین عبید لومړنی پاکستانی ده چې دغه جایزه ګټي. هغې په 2012 کال کې هم د یو بل فلم لپاره دغه جایزه ګټلې وه. د هغې فلم نوم سیوینګ فیس یا د مخ ژغورل و او په ښځو د تیزاب شیندلو په اړه و. د افغانستان د بامیان ولایت د استخباراتو رئیس جنرال حیات الله روستازاده پرون خبر اعلان ته ویل چې په شیبر ولسوالۍ کې د ایرانی وسلو یو ډیپو کشف کړی دی. هغه زیاته کړه چې په دې ذخیره کې درنې او سپکې وسلې دي چې د طالبانو په قومندان مولوي صدیق الله پورې اړه لري. تر اوسه پورې طالبانو او د ایران حکومت په دې هکله څه نه دي ویلي. د یو بل خبر تر مخه د افغانستان دفاع وزارت منبع خبر پاڼه کې ویل چې په تیرو 40 غنټو کې په فاریاب، کندوز او روزګان، کندهار او ننګرهار کې بیلابیلو عملیاتو کې 500 سوال وژلي او 19 ټپي کړي دي. دفاع وزارت زیاتوي د عملیاتو په محل 15 پوځیان هم وژل شوي دي. تمه ده چې د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره ډیر ژر پاکستان ته سفر وکړي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میخیل نن ازادي رادیو ته ویلي چې دا سفر د پاکستان د کډوالو چارو وزیر په رسمي بلنه تر سره کیږي، خو تر اوسه پورې د دې سفر رسمي او کره نیټه نه ده معلومه شوې. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په دې روسیو کې نږدې 600 افغان کډوال د رسمي اسنادو د نه لرلو له وجې نیولې دي. تاسو خبرونه له مشال رادیو اورئ. د ایران د انتخاباتو نتیجو خودلې چې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني اتحادیانو په پرلماني ټاکنو کې غټه بریا ترلاسه کړه او پرلمان کې د سرخار تهران ټوله دیرش چوکۍ وګټلې. د رایو شمیرل پرون د شپې تر ناوخته پورې جاری وو او نتیجو یې همدارزو خوده چې د خبرګانو په نوم په ځواکمنه اتیا کسیزه شورا کې منځلارو کاندیدانو د سیالو توندلارو په وړاندې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. د خبرګانو شورا به راتلونکي ستر مذهبي مشر ورکی. پخوانی ولسمشر علی اکبر هاشمی رفسنجانی چې د ولسمشر حسن روحانی له متحدینو څخه په تهران کې تر نورو مخ کې دی. او په بنگلاديش کې د 15 هیوادونو ترمن د شل اوریزه ایشیا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ مقابله ده. ټاکل شوی د ټورنمنټ د غشپګم میچ به نن په ځایي وخت 9:30 شروع کیږي. په دې ټورنمنټ کې پاکستان تر دې دمه یو میچ کړی دی او له هند څخه یې دغه میچ بایللې. د ایشیا کرکټ کپ په لړ کې پرون د ټورنمنټ 5 میچ بنگلاديش وګټو او کوربه هیواد سریلانکا ته په 30 رنزونو ماتې ورکړه. دا اوتر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس زموږ همکار رابیا کرم خان تاسو د پاکستان د موسم حال او د پیسو به دروري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا خرڅل کیږي او په 1.6 روپیا او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپیا او 40 پیسې او په 1.8 روپیا. یو یورو په 1.45 روپیا او 50 پیسې او په 1.14 روپیا. یو ریال په 28 روپیا او 43 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپیا او 43 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیا او 58 پیسې او په 28 روپیا او 95 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا او 500 پیسې او په 1 روپیه 500 پیسې او په یو پاکستانی روپیه 288 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 288 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهه په ورځ په پیښور او بنو کې وریې سیوي او کوټه کې د باران امکان دی. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 22، بنو کې 28 او په کوټه کې 9 او 23 وي.
د مشال ریډیو نمو خبرونه د کرنسی بای او موسم حال واورید په روانه غړی کې بعد غری پټونه واوري. نن په اسلام آباد کې د مشترکه مفاداتو د شورا غونډه کې د صوبو وفاق ترمنځ په معاملاتو خبرې شوې. عوامي نشتل ګوند ویلي د بجلی په مند کې د پښتونخوا پیسې په قسطونو کې د اخیستلو فیصله نه مني.
دا پښتنو حق مونږ چاته نه بخو مونږ بالکل دا دې چې نه مونږ مخکې نه سترجو حق را مونږ دې نه زدي دا مونږ باندې.
د پنجاب د گورنر سرمال تاثیر قاتل ممتاز قادری ته پانسی ورکړل شو. د قانوني چارو ماهرین وایي د هیواد د امنیت لپاره دغه فیصله عملي کول ډیر ضروری و.
هر یو څوک خپل دشمن نه په دې باندې بدل اخیستل شروع کړي چې د پیغمبر به حرمتي کړي دا یاد قرآن شریف به حرمتي کړي.
د شمالي وزیرستان نه د عملیاتو له وجې د افغانستان خوست ولایت ته د کړه شوی قبایلو حال درکو او دا به هم واوري چې شاعری په مزاحمتي تحریکونو کې څومره کردار لوبوي.
شاعری او ادب مزاحمتي ادب او چې هغه خدای خدمتگار پیدا کړی دی، هغه کا کارکون مرسن پیدا کړی دی، هغه سرکو پاتیر پیدا کړی دی، هغه اپتیریپی پیدا کړی دی.
یو شمیر نور کورډی سیمایز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې د نن ورځې اخیری خبری غړې تغوغي چې پکې راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې خبرونه کې هم واوریدل. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې د مشترکه مفاداتو د شورا غونډه شوه او پکې د صوبو ترمنځ او د راز د وفاق سره د معاملاتو په اړه خبرې شوې دي. د اسلام آباد نه زمنګ خبريال احمد الله په اړه تفصیل راکوي.
نن د ګل پورس د مشترکه مفادات کونسل غونډه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وشوه. غونډه ته د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د وسلوالو پر ضد روان جنگ ډیر مهم دی او ترهګری چې په یو وخت کې ډیره زیاته وه د دې جنگ له وجې هغه تر ډیره حده کم کړی شوې ده. د وزیر اعظم وینا وه
شوال کې چې د پاکستان پوسټ کم سرتیری وجل شوی دی دا ښایي چې یقینا پوسټ د جنگ کې ډیره قربانۍ ورکوي او دا وخت چې د وسلوالو په ضد کم جنگ روان دی نو دا ډیر مهم دی او موږ پر امید یو چې دا جنگ بغټو او هغه ورځ لري نه دا چې پاکستان نه باد تر هغه په مکمل توګه خاتمه وکړي شي.
د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې د سرشمیرني او کورشمیرني په شمول په نه نکاتي ایجنډا غور وکړي شو. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان شماریاتو محکمې غونډه ته د سرشمیرني نه متعلق خپل رپورت وړاندې کړو او صوبو په ګډه سره د شمیرنه د څوخ لپاره د ځنډولو فیصله وکړه. د غونډې وروسته د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې د امنیتی اهلکارانو په مختلفو اپریشنونو کې د مصروفیاتو له وجې د شمیرنه وزنډولې شو او د سرشمیرنې او کورشمیرنې نوې نیټې اعلان به د ټولو ډلو سره د مشاورت وروسته کولې شي. روان کال په مارچ میاشت کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې فیصله د تیر کال په مارچ میاشت کې د یاد کونسل په غونډه کې کړې شوې و. یاد دی وی چې په پاکستان کې په اخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 کې شوې و. په ملک کې د شمیرنې د اهمیت په حق لا په پیښور پونتون کې د شماریاتو د څنګه یو استاد ډاکټر علمگیر وای چې حکومت لا هر لس کال وروسته ضرور سرشمیرنه او کورشمیرنه کول پکار دي.
مردم شماری خو بالکل بیس پرووایډ کی د کنټری فل ډیولپمنټ پر دی باندې ډیپند کوي. مردم شماری کې پاپولیشن ټول فګر تا ته پتو لګي ته چې کوم فیوچر کې پلانینګ چې څومره هاسپټلز پکار دي څومره سکولز نور پکار دي هر څه پلانینګ هم پدې مردم شماری باندې بیس دي. دا ټول نقصانات دي مردم شماری نه کولای شي صحیح پراپر پلانینګ نه کیږي.
د وزیر اعظم هاوس لخوا په اعلامیه کې زیاته کړې شوې ده چې په غونډه کې د سکیورټي اینڈ ایکسچینج کمیشن بل د مسودې منظوري ورکړې شو او د یاد کونسل راتلونکي غونډه د مارچ میاشتې په 25 نیټه رابلل شوې ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشترکه مفاداتو د شورا د غونډې احال مو واوري د سورز وړاندې مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا سره د بجلی د بقایجات ورکولو او د بجلی د ګټې د زیاتولو غوښتنې منلې دي. خو د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه او ځنې مشران تور لګوي چې په مرکز د بجلی بقایجات ډیر زیات دي او صوبایي حکومت یې ډیر په لګو پیسو رضا کړي دي. صوبایي حکومت هم په دې اړه خپل دریز لري چې د اسرار الله مومند په دې رپورت کې حال ورو.
د خبر پختونخوا د حکومت اتحادي ګوند جماعت اسلامي مشر او د دې صوبې د خزانه پخوانی وزیر سراج الحق وای په کال 2018 کې په مرکزی حکومت د خبر پختونخوا صوبې د بجلی پیسې 3.4 اربع روپۍ جوړې دي. دغه په خبره که څه هم دغه پیسې وس نور زیاتې شوي خو چې مرکزی حکومت ورته ټولې پیسې په یو ځل نه ورکوي نو د خبر پختونخوا موجوده حکومت د تغاړه کې خوده چې دغه پیسې د خیر د په قسطونو کې ورکړي. خود خبر پختونخوا د حکومت اپوزیشن ګوند عوامي نشل پټي ویان زید خان بیا وای د 3.9 اربع روپۍ پر ځای چې وس مرکزی حکومت د کال پر سر خبر پختونخوا ته 15 اربع روپۍ ورکوي نو دې کې خو به لزګونه کلونه وخت ولګي. زید خان وای باید چې د تحریک انصاف په مشرۍ موجوده صوبایي حکومت له مرکز سره داسې لوازنامه نه وکړي چې دوی ته د بجلی بقایاجات په قسطونو کې ورکړي.
دا پینلس اربا بنگلا په سو کال کې کمپلیټ کړي نو زمونږه چته کې هغه داوا چته لاړه داوا خو ختمه پدې شو چې په سلو پینځه کال خو پدې لګي چې پینلس اربا روپۍ ورکړي. نو یو واضح خبره کو دا پښتنو حق مونږ چاته نه بخو مونږ بالکل دا ډیسیژن نه منو نه مخ
د پښتونخوا ولسی تاریخ مشر ډاکټر سید علم مسعود وای هغه په 2012 کال کې په مرکزی حکومت د صوبایي حکومت د بجلی د بقایاجاتو په اړه تحقیق کړی وو. نوموړی وای یو وخت کې په مرکز باندې د خبر پښتونخوا د بجلی پیسې 3.9 اربع روپۍ جوړې دي خو نوموړی وایي مرکز لومبی د خیبر پختونخوا د هغه وخت متحده مجلس عمل حکومت ته دوکه ورکړه او د 309.4 روپو پر ځای یې په دې رضا کړل چې 110.4 روپۍ به ورکړي. د دې په خبره اوس د خیبر پختونخوا موجوده د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت دې ته راضي شوی چې د 309.4 روپو پر ځای ورته مرکز 710 روپۍ ورکړي.
او وخت کې دغه راتلل 301.4 روپۍ نو په هغه کې بیا د ام ام ای حکومت چې کله راغی هغوی د وابدا سره کېناستل، د وفاق سره کېناستل، هغوی څه په منځ کې جرګه غونډه کې جوړه کړه او دته اربیټریری کونسل وایي په هغه کې دغه پیسې راکمې کړلې 110.4 روپۍ. خو دا وضعیت هغه ته چې دا اوس راکړه نو نه ورکړلې او پیسې هم کمې شوې. اوس پرویز خټک صاحب بل ورځ بیا د واپس سره کېناستو نو پر کار خو دا وه چې 301.4 روپۍ اوس 1500 په کار رسېدلې، هغه راکمې شوې صرف 10.4 روپۍ ته راغلې.
کته هم سراج الحق وای چې د مرکز او صوبایي حکومت ترمنځ د بجلی د بخیاجاتو پر سر شوې لوزنامې د انصاف پر اساس نه دي شوې او له مرکز سره به دوی جګړه جاری وي. خو د په خبره د خبر پښتونخوا موجوده حکومت مجبور دی چې په صوبې دننه د پرمختیايي پروژو لپاره له مرکزه کټولې پیسې نشي اخیسته نو لګي او په قسطونو کې د تری واخلي. موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه د وفاقي حکومت دریض معلوم کړو خو بریالي نشو.
تاسو نن په بیلابیلو ریپورټونو او خبرونو کې واوریدل چې په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د مشترکه مفاداتو د شورا غړو مفاداتو او غړو غټو د شورا او غونډه شوې ده. مشترکه مفاداتو شورا ستوي او سکار کوي په دې حق لازمنګ همکار اسرار الله مومند اکرام هوتی چې د اقتصادي چارو کارپوه هسه د اغه سر خبرې کړې دي. نو موږ وایو
مشترکه مفاداتو کونسل چې دی نو د دې دبر کې دي. یہ برخ دادا کہ جب کم موضوعات یعنی کہ کم کم سبجیکٹس یا کم کم کارونا دا ڈیولپمنٹ اور خرچو دبا سر مرکز سرا اور کم کم صبح سر رہی جو ہے برخ دادا کہ کم صبح سر دی جو آگے کے مرکز سم امداد ہے جو آگے بات چنگ ہر معنی کے امداد بابا سم رہی او لکه د دې امداد تعین بسنګ کیږي د مرکز د اختیارات دي په صوبو کې د ډیولپمنٹ دا هغه تعین بسنګ کیږي چې کوم هدف پوري بوي په کوم پیسو بوي او د صوبو کې کوم په ذریعہ باندې کوم ډیولپمنٹ کیږي نو دا هغه با لکه تعین کیږي چې کوم هدف پوري بوي مرکز د کوم پیسو ورته دا دوا
نو دا ته و چې د مشترکه مفاداتو کونسل چې کوم جوړ شوی په پاکستان کې د دې کار کردګۍ د تاسو څنګه ګوري او دوی مدار چې د دې د غونډې ربللو د مرکزی حکومت ولې ډډه کوي وسه پوری
ورګي دا د سبو د طرفه د وخت په تور لګول کېږي په مرکزی حکومت یو هغه دا چې څنګه د دې د سبو د حقوقو خیال نه ساتي لهدا دې دا غونډه نه کوي. دویم چې کوم دی هغه دا دی چې صوبو چې کوم حق رسی د مشترکه مفاداتو د کونسل تحت هغې کې چې کوم پیسې وي امداد وي د هغې دغه لپاره چې بھائی څومره ټایمنګ چې به دا ورکړی کېږي صوبو ته به منتقل کېږي پیسې حقوق چې د هغې کوم دي سیکشنو کې نورو کې نو هغه به څومره زر منتقل کېږي نو د هغې طرف ته هم چمتو دی مرکز. نو لہذا هغه دا مشترکه مفادات کونسل اجلاس یې تعلق کوي
اوس چې دوی د غونډه را بلی سباله با د غونډه وی نو تاسو څه خیال لرئ چې د کی با مرکزی حکومت وکړي شي چې د صوبایي حکومتونه د غوي استاذ یا وزیر لګان غا مطمئن کړي؟
ورته هغه کې دوه بنیادی خبرې دي. یو بنیادی خبره دا ده چې مرکز او صوبې چې دي نو دای د صوبو چې کوم اختیار یا حق په محصولاتو کې دی دا هغه باندې پوره مطمئن نه دی. دویم دا حق چې کوم د مختلف صوبو منځ کې تقسیمېږي نو دا هغه د مردم شماری په بنیاد وي. هغه مردم شماری به کله کېږي سمه به کېږي چې دا صحیح طریقه به کېږي او کنه به کېږي چې د هغې سره حق متعین شي د مختلفو صوبو مثلا پنجاب کې دی نو د آبادۍ په وجه باندې زیات حق اخلي، بلوچستان د آبادۍ په وجه باندې کم حق اخلي خو هغې ته یو مراد پر پیش لري چې هغه چې پسماندہ صوبہ د پسماندہ کې په بنیاد باندې هغه ته لږ حق زیات کړی شي. نو اوس د سند او د خیبر پختونخوا چې کوم حقوق دي هغه د دادو خبرې دي. یو چې تاسو لکه دا زمونږ د حق دی نو دا د سند یو مسله ده، هغه وایي چې 80% 90% خو زه محصولات پیدا کوم او خیبر پختونخوا وایي چې بھائی زه میری خبر دی آگے کے بعد نئے نئے قسم مطالبات دیے اور نئے نئے طریقے سے مطالبات پورے کے دو دابا آگے کے چڑھنے
دا و د اقتصادي چارو پوها اکرام هوتی چې د مشترکه مفادات او د شورا د نننې ورځې د غونډې په اړه یې د دغه شورا تفصیل لا سره شریک
د مشال رادیو د نهي د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتم منټ د پاسه دو بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو
د مشال خبرونه اوري د پندای په اډیالا جیل کې نن سهار وختي د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته پانسی ورکړ شو. په دې موقع په پندای او اسلام آباد کې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړل شو او د پولیسو زیات شمیره او نفری ځای پر ځای شوی و. په دې حق له اسلام آباد نظم خبريال ریاض مساخیل نور حال لکوي.
د جیل انتظامی تر مخه د پانسه عمل ډیر پټ ساتل شوی او یوازې د ممتاز قادری د کورنۍ ځینی کسانو ته اطلاع ورکړل شوی و. د پانسه په وخت د جیل دننه او خوښه سخت حفاظتي اقدامات پورته کړل شوی او پنده اسلام آباد کې د پولیسو اضافي نفری هم ادرول شوی و. د ممتاز قادری د پانسه رستو د پنده ځینی بازارونه بند او سړکونه تړل شوی دي او ځینی مذهبي جماعتونو د سزا په ضد د احتجاج اعلان هم کړی. د عدالت لخوا جرم ثابتې دور په سزا ورکولو د خلکو احتجاج سمان لري او آیا یو تن سره دا اختیار وی چې هغه قانون په لاس کې واخلي. په دغه اړمو د سماجی کارکون او وکیل نورالم خان نه تاسو کو نو دوی چې معاشره لا په خپل رویه سوچ پکار دی او د برداشت ضرورت دی.
اداري چې دی د هغه خلاف یو آواز اچتول دا بذات خود یو دا چاہے چې بیا دوباره قانون په لاس کې اخیستل چې کوم حد پورې د قوانینو تعلق دی نو یو انډیویجوال ته دا اختیار نشته دی چې دی په خپل ترو باندې چاته سزا ورکړي یا څوک چاله یو کی چې رد توهین ولې کړو. که دا چرته یې غشو نو دا به یو داسې سلسله شروع شي چې د پیغمبر مینا او پیغه چې دی ابا به شي اوس کېدل شروع شي هر یو سره خپل دشمن نه په دې باندې بدل اخیستل شروع کړي چې د پیغمبر به حرمتي کړي دا یاد
د ذکر دا چې ممتاز قادری په 4 جنوري 2011 کال د هغه وخت د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د اسلام آباد په کوهسار مارکیټ کې په ډزو وجلې وو. د کوم رستو چې د ترهګرې مخنیوي خصوصي عدالت هغه ته 2 ځله د مرګ سزا واوروله. د سزا خلاف د اسلام آباد های کورټ او سپریم کورټ کې درخواستونه خارج شوي او دا راز ولسمشر هم د ممتاز قادری رحم درخواست مسترد کړو. د کوم رستو چې نن سهار وختي په سزا عمل درآمد شو. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د خبري ایجنسی د باړې د متاثر شو ماشومانو په عام سکولونو ته په ګرځولو او هغوی ته په نوو طریقو د زده کړو ورکولو لپاره د دوی استادانو ته خاص تربیت ورکول شروع کړي. دا چې د باړې استادانو دغه تربیت نه څومره زده کړو که او دوی به اوس د خپلې سیمې د ماشومانو د تعلیمي او نفسیاتي حالت بیرته ښه کولو لپاره څه کوي په دې هکله تفصیل د فرهاد شینواری رپورټ کې اورو.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربیازب په نامه د پوځي عملیاتو لامل سره د پاسه 40 کورنۍ چې دا مهال د افغانستان په خوست ولایت کې د کډوالۍ ژوند تیروي وایي.
بخنه غواړو دغه ریپورت هم لرو چې اورو به درته. خو دا مهال تاسو ته د خیبر ایجنسی د بې کوره شوي او متاثر شوي ماشومانو د پاره د فاټا فاونډیشن د ادارې لخوا د ځانګړي تربیتونو کورس دراوړو.
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وایي چې د خیبر جنسي د باډې نه د بې کوره کېدو له وجې په زرګونه ماشومان د زده کړو نه بې برخې شوي دي او په نفسیاتي توګه متاثره شوي دي او خپلو کورونو ته د ستنېدو باوجود لا هم سکولونو ته نه ځي. دوی وایي د باډې ماشومانو پام بیرته سکولونو په طرف راګرځولو او هلته په مؤثره توګه تعلیمي هلو ځلو شروع کولو لپاره یې استادانو ته د یو خصوصي تربیت ورکولو لړۍ پیل کړې ده او یو شمېر استادانو ته دغه تربیت ورکړې ده. د باډې یو استاد احسان الحق پردای مشال ریډیو ته وایي چې دوی د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د تربیتی پروګرامونو نه ډېر زده کړه وکړه.
ټیکنیکس او میتھډالوجیز او زده کړه هم کړې ده. تقریبا 100% چې کوم ده کنه دا امپورټنس لري او لکه دلته کې زین چې 90 پلس داسې سکولونه ټیچر ستا چې هغه ان ټرین دي جسمانی سزاګان دا سیزونه چې کوم نه دی په کور ځکه چې کومه مومه شیرادو دا وزه په لښو په انقلاب کې دا موشمون چې کوم دا وډور شول نو لکه په کور داسې چې داسې مختلف ارګنایزیشن روشي او مفید ټریننګ دلته کې کنډکټ کوي ټیچر ټرین کې.
او یو بل استاد نیازولی پر دی وای چې د دغه تربیت نه پس به اوس هڅه کوي چې هغه ماشومان په سکولونو کې بیا داخل کړي چې کوم سکولونه پرې خدي
بدامنی و مایګریشن و حالات خراب او موږ له دې ته داخل شو چې هغه ماشومان به اوس موږ سکول لسنګ رول په مینه محبت باندې به رول په دغه ذهني منټل ری مطابق به موږ کار کوو. داسې تربیتونه او ډیر جوړ ضروری دي هغه پرایویټ سېکټر باندې که ګورنمنت سېکټر باندې.
او استاد بسم الله جان پر دی هم دغه تربیت حاصل کړای اوای
موږ د ماشومان مبارک داسې سټډیز وکړل لکه ماشومان ته اکثر پرابلمز کریئیټ شي داغه تاسو داسې مطلب پریکټیکل علاج کول پکار دي داغه سره داسې یو تعلق جوړول پکار دي چې هغه تاسو سره خپل پرابلمز شیر کی واغې نه بعد موږ داغه هغه پرابلم حل کولو کوشش وکړو غواړم هغه موږ داسې وګڼي چې هغه په موږ باندې اعتماد وکړي.
د خیبر جن سید تعلیم محکمه وای چې په باړه کې خوښه دوه نوې سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو الوزولې دي او د زنې سکولونو په بیا رغولو لاس پورې کړای دی او زیاتره سکولونه په خیمو کې شروع کړي دي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې اوس د باډې واک ورته سپارل شوی دی او بې کوره شوي خلک ورته راستانه شوي دي. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
او اوس د هغه کډوالو حال اوري چې د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې د افغانستان خوست ولایت ته کډه شوې دي او اوس د مشکلاتو سره مخ دي. تفصیل د مجید بابر ریپورت کې.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربیازب په نامه د پودي عملیاتو له امله څه د پاسه شل دره کورنۍ چې دا مهال د افغانستان په خوست ولایت کې د کډوالۍ جون تیروي وای چې تر دا مهال ورته د پاکستان حکومت لخوا هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي چې دوی به خپل سیمو ته کله ځي. په خوست کې د شمالي وزیرستان د موساکي سیمینا کډه شوی حمید الله وای چې د پاکستان حکومت چې هیڅ پوښتنه نه کوي او د په خبره کورنۍ غواړي چې خوست کې پاتې شي.
دا سړي کنا کورونا بکریانی ولی وی کو بکیم کې کنا ډېر وسېږي کنا زنه دغه وسېږي مو خپل بکریا کورنی ولی دي تقریبا سلور درا کریا وی کال دا دي خپل سبا مو ویلې سو خپل خپل بیماری کنا پلان مې د مزدیرې کوي د لاس په مزدیرې کوي موټر ته شایي خالي کوي د ګاډي څنګه سو سپیر سو یا سمراشته کنا په ورځ کې پار وی سمرا یو ګټه لیدا نه پولیس چې مزدیرې صاحب ته کنا
خود میرام شاه جمشید الله بیا وایي چې کسو هم افغان حکومت او لس دواړه ورته دا احساس نه ور کوي چګوندې پردی وطن کې کډوال دي خود ته په خبره خپل کلی پسې هر وخت خفوي
چې غوړي د سم ډېر وخت ته کوم ځم په وړواله دلته اوس خول یا خو یې فوټو تای دي او تر بازه خو خامہ خامہ پکې کوم با سو ورته میا د دې کول یا خول ته لیا نو پکای ولو نو شام خو اوس ولا کټ ما پاتې ده چې دای وځي کنه هو د کله رات حالات خاصي ورته بدلای شي لوټ شو خو لا ډېر ګاډ وړ ځای.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې دروان کال تر پای بعد شمالي وزیرستان نه ټول کډوال خپل سي متستنوي. خدا چې آیا حکومت خوست د کډشو کورونو په اړه کومه تګلارې لري؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د قبایلی سیمو لپاره د ادارې اف ډی ایم ای ډایرکټر جنرال فیاض علی شاه وای
چې خلک دا چې وی چې هغه پوښتنه کوي د ریچ اند راځو چې 200 فاميليز دي نو هغه کوم غوا په سراول د دې د ريجستریشن مې شوې په دې باندې یو انیشیار او ام ډی ایم ای خپل منځ کې ډیسکشن هم وکړ. هغه لا پورا ویریفایډ پدې نه دي چې هغه ډیر خلک دلته هم ريجستره دي موږ سره ولته هم ريجستره دي هغه هم ريجستریشن کړی دی یو انیشیار په توګه. نادی تو مابل اور زوی چرا تا سراشی چ مختل فجر زیوبل سره شی کو چ ایکل کم فیملیز دی چ کم پورے راغ چلی چ یو خواږه پتو ری نو داری دا ریٹرن دا پارا بٹ ڈیفینیٹلی دا پاور اف پاکستان دی مداری دا اور اوی چ سس فیسیلیٹیز نور خلق تو ور کو نو ڈیفینیٹلی ہی تے ورکو
فیاض علی شاہ وای چ حکومت کوم اعلان کڑے چ ټول بے کور شوی قبائل باخ پولیسی متا دروان کال تر پایستنوی دا غی لپارا د دوی ادارے سره ټول مالی او لاجستیکی انتظامات مکمل دی او د خوست کډوالو واپسی به هم سورزو کې پیل شي.
د مجید بابر رپورٹ مو اورید. د مشال ریډیو خبرونو کې د رواني غړي نیمه تر رسیدلی په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د بشیر واخ نه د خبرونو لنډې زاورو.
د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ نن اسلام آباد کې د مشترکه مفاداتو کونسل په غونډه کې فیصله وشو چې سرشمیرنه د رواني بدمنۍ د ختمولو لپاره د امنیتي ځواکونو د مصروفیت له کبله اوس نشي کېدلی. چارواکي وایي د سرشمیرنې نیټه به وروسته ټاکل کیږي. د پنجاب صوبې د پخواني ګورنر سلمان تاثیر وژونکی ممتاز قادری نن په اډیالا جیل کې پانسي شو. پنجاب کې د غزینو پلویانو مظاهره هم کړې ده. نوموړی په 2011 کال کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر په ډزو وژلی و. سلمان تاثیر ناموسي رسالت سخت قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه کوله. ټاکل شوی د پاکستان او امریکا ترمنځ سټریټیژیکي خبرې به نن په واشنگټن کې پیل شي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر تر مخه دواړه خواوې به د ترهګرۍ د مخنیوي سیمه کې د امنیت او همداراز د اټومي وسلو د نه خورېدو په مسایلو خبرې وکړي. پاکستانی ډاکومنټری فلم جوړونکی شرمین عبید چنای په دوهم وار آسکر جایزه ګټلې ده. په 2012 کال کې هغه د پخزو د تیزاب شیندلو په اړه د یو فلم لپاره جایزه ګټلې وه. اوس یې دا وار آسکرز د یو 19 کلنې جلی سبا قیصر په کیسه راڅرخي. سبا قیصر په خپله خوښه واده کړی و او وروسته یې پلار په ډزو وویشتله. د افغانستان د بامیان ولایت استخباراتو رئیس جنرال حیات الله روستازاده پرون خبرلان ته ویل چې په شیبر ولسوالۍ کې د ایراني وسلو یو ډیپو کشف کړی چې سپکې او درنې وسلې پکې دي او د طالبانو یو قومندان پورې اړه لري. تر اوسه طالبانو او ایران په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د انتخاباتو نتیجې ښیي چې د منځلارې ولسمشر حسن روحاني اتحادیانو په پارلماني ټاکنو کې غټه بریا ترلاسه کړې ده او په پارلمان کې د تهران ټولې 13 چوکۍ ګټلې دي.
بشیر گواخ درته د خبرونو لنډیز وړاندې کاوه. اوس درته د اسلام آباد نازمنګ خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د کورونی ورسپانو د زنو اداریو مهم ټکی اوروي.
نن د پاکستان ځینې ورسپانو خپل ادارې د ترهګرۍ خلاف پروانه مبارزه لیکلي. دغه لړکی جنگ ورسپانو وایي چې هر څوک ترهګر په تختیدو دي او د دوی پټنځایونه تبا کړی شوی دي، خو بیا هم دا یو اوږد جنگ دی او د دې جنگ ګټلو د پاره د ترهګرو سره سره د خلکو ذهنیت هم بدلول وي او کورنۍ او بارنۍ هغه ټولې لارې او سرچینې به تړل وي چې د وسلوالو پسنسو جوړ مرستې کوي او تر څو چې دا عمل روان وي تر هغې به وسلوال پټ گزارونه کوي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې عین په داسې وخت افغانستان په کابل او کونړ کې 14 شوي چې راتلونکي نږدې ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو امکان وو او د 14 د لاسه لږ تر لږه 15 تنه مړه او تر 500 زیات جوبل شوي دي او طالبانو د دغې پیښې ذمواري هم منلي. خو د دې سره سره دا خبر هم دی چې طالبانو د داعش یوه حمله ناکامه کړې ده. اداریه وایي چې د دومره لویو پیښو وروسته د افغان ولسمشر رد عمل یو فطري خبره ده او څنګه چې هغه ویلي مذاکرات او ترهګري یو ځای نشي چلېدی. خو د دې باوجود هر څوک دا یو ګران او سخت وخت دی، خو بیا هم افغان حکومت او طالبانو لا د افغان ولس د خوندي او خوشاله مستقبل په غرض د ډیر صبر او ځیرکتیانه کار اغستل پکار دي. اداري اخره کې وایي چې طالبان د دې حملو سره خپل ځان یو طاقتور قوت ظاهرول غواړي، خو حقیقت کې دا د کمزوري نه خدا. دوانو ډلو لا د پوخ امن او خپل خلکو د خوشاله په خاطر گنجائش پیدا کول پکار دي چې د مذاکراتو د لار د افغانستان راتلونکي وټاکل شي. او د انګریزي ژبې ورسپانه اکسپرس ټریبیون خپل اداري کې د تعلیم په صورت حال لیک کوي او وایي د پاکستان تعلیم که یو طرف ته د وسلوالو د بریدونو لاندې دی او وخت په وخت په تعلیمي ادارو حملې کیږي، نو بل طرف ته د حکومتونو او اعلی چارواکو د عدم توجه ښکار هم دی. او د لړکې د رستیو کې خپور شوی رپورټ چې پکې ویل شوی دی 40 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي د فکر وړ دی. اداري وایي د 40 میلیونه مطلب دا چې نیم په نیمه ماشومان سکولونو نه بهر دي او دې کې اکثریت د جینکو دی او دا د ځینې ملکونو د ټولې آبادۍ نه هم زیات دي او دې کې تر ټولو زیات د بلوچستان کوهستان او قبایلی سیمو ماشومان دی. د دې لویه وجه دا ده چې زموږ حکومتونه تعلیم ته هیڅ اهمیت نه ورکوي او دا یې د بنیادی ضرورت په ځای د ځینې خلکو لپاره مخصوص کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلومیټ مجله لیکي اوس وخت راغلی په کار دی چې پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي او دې لړ کې طالبان د خبرو میستا په راوستلو کې خپل مرسته وکړي. بلخو وال سټریټ ژورنال لیکي په ایران کې د انتخاباتو لومړی نتیجې ښایي چې زیاتره منځلاري امیدواران مخې ته راغلي دي چې د ولسمشر حسن روحانی سیاسي حیثیت نور قوي کوي. د دواړو مقالو ځنې نورې برخې درته زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
ډیپلومیټ مجله لیکي افغانستان یو وار بیا له خرابو حالاتو سره مخ دی. یو سل بیا افغانان د غیګاونډیانو په ځانګړي توګه پاکستان، ایران او نړیواله ټولنه له دې پوښتنې سره مخ ده چې آیا دوی به افغانستان د نوري بد امنۍ او د سخت دریځو په واک کې د راتلونکو ناخوندي اوساتي او کنه. په افغانستان او د پاکستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش پراخېدو ته په کتو سره مقاله لیکي چې دا مهال یوازې افغانستان ته ګواښ ورپېښ نه دی، بلکې ایران، پاکستان او مرکزی ایشیا ته هم د داعش ډلې له وجې خطرې دي چې ورسره د چین امنیت او د سیمه ییزو هیوادونو او نړۍ ګټو ته هم خطر جوړېدای شي. په مقاله کې راغلي اوس د پاکستان وار دی چې څه ناڅه ګامونه پورته کړي. ډیپلومیټ مجله د افغان ولسمشر دفتر د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته سلور میاشتې ورکړي دي چې دا هیواد د کابل له نوي حکومت سره همکاري وکړي. مقاله لیکي د پاکستان حکومت سره دا مقدمه چې د ضرورتیا نه کار واخلي او د افغان طالبانو په مشرتابه فشار راوړي چې دا شان اغي له افغان حکومت سره د خبرو میستا د راوستلو لپاره آماده کړي. ډیپلومیټ مجله لیکي پاکستان او افغانستان پر یو بل تکیه کوي او یواسي نشي پاتې کېدی، باید چې دواړه هیوادونه په مختلفو برخو په خاصه توګه ترهګریزي جګړه کې د زبانی بیانونو سره سره په عملی توګه هم پر یو بل د باور جوړولو لپاره کار وکړي. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي د جولای په میاشت کې د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو سره د ایران د اټومي تړون وروسته په دا هیواد کې د انتخاباتو د لومړیو نتیجو نه څرګندېږي چې زیاتره منځلاري کاندیدان مخکې دي. مقاله لیکي کدا سه حالات برقرار وساتل شي نو ورسره به د ولسمشر حسن روحانی سیاسي حیثیت قوي شي. د ولسمشر حسن روحانی په 2014 کال کې واک ته درتلو وروسته مغربي هیوادونو سره په مختلفو چارو کې د شاملېدو او دغه د انتظامی لخوا د اټومي تړون لپاره د هڅو پیلولو پترس کې د انتخاباتو ته د ټول پښتنې یا ریفرندم په سترګه قتل کیږي. په ایران کې د جمعې پر ورځ د پارلیمان او د مجلس خبرګان انتخابات وشول. رسپانو لیکي تر دې مخکې اصلاحات غوښتونکو په انتخاباتي عمل تنقیدونه هم کړي وو او اغي د شورای نگهبان پر ضد شکایتونه کړي. شورای نگهبان د اغو شاوخه 1200 نیمایي کاندیدان نه اهله ګرځولي دي چې د پارلیمان لپاره نمونه رجسټرډ کړي وو. اصلاحات غوښتونکو ویلي دي چې د دوی ډیر کاندیدان په ټاکنو کې لودریدو منکړل شوی وو.
د تیر خالی په ورځ په شام کې د امریکا او روس په ملاتړ د بشار الاسد او دغه د مخالفینو ترمنځ د دزبندۍ لوزنامه عملی کېدل شروع شوې دي، خو په دې ورسته یو ریپورتونه وایي چې روسی جنگي جازونو لا هم په دغه هیواد کې بیلابیلو خارونو کې بمباری کړې ده چې لوجی د دزبندۍ دغه لوزنامه د اندېښنو ښکار شوې ده. په دې اړه تفصیل د ویلاند د مینه پاس.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې په شام کې د ډیر وخت او مشکلاتو نه پس ټول اړخونه په دزبندۍ سلا شوې. خداسې ښکاری چې د روسی جنگي جازونو لخوا په دغه هیواد کې د اتوار د ورځې بمباری دا سلسله د اندېښنو سره مخ کړې ده. ورسپانه د سارونکو او انساني مرستو د کارکونکو د خپلې لیکي روسی جنگي جازونو پرون په حلب، حما او ادلب صوبو کې شپږ بریدونه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې یو ورځ وړاندې په شام کې تر ډېره حده دزبندۍ عملي شوې وه. ورسپانه لیکي چې د روس دفاع وزارت په دې اړه سندي ویلي، خو د دزبندۍ د لوزنامې د منلو په وخت ویلي وو چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې او النصره فرنٹ خلاف خپل کاروایان جاری ساتي. بلخو په تیر وخت کې د یادو وسلوالو ډلو په نخښه کولو په نوم روسی جنگي جازونو زیاتره د بشار الاسد مخالفه منځروي باغیان په نخښه کړی دي او ویل کېږي چې په دې ورستیو بریدونو کې هم د دغه باغیانو تر ولقي لاندې د عامو خلکو کورونه په نخښه کړی دي.
ورسپانه لیکي چې که څه هم د دزبندې د عملی کېدو نه پاس په شام کې د روسي جنگي جازونو بریدونه د وړاندې په سیر شدت نه لري، خو بیا هم د دې نه پاس په ځینو برخو کې د سپکو او درنو وسلو ډزونه اوریدل شوي چې پکې د مرګ ژوبلې کره معلومات مخې ته نه دي راغلي. د ورسپانې په وینا په شام کې د دزبندې د سارنې لپاره روسي مرکز تور لګولې چې باغیان د ترکی په مرسته د دزبندې خلاف ورزي کوي. بلخوا د کوردانو په خار تل ابید کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې هم ځانمرګي برید کړي چې د دزبندې د عملی کېدو نه پس تر ټولو لویه پیښه ده. د ترکی حکومت د روس تورونه رد کړي دي. واشنگتن پوسټ د روس د دفاع وزارت په حواله لیکلی چې د سیخکاری په شام کې د دزبندې لوزنامه په سمه توګه عملی کیږي او تر ډیره حده یې په دغه هیواد کې امنیت راوستي دی. یاد لوزنامه چې د امریکا او روس په ملاتړ شوې د بشار الاسد حکومت او د باغیانو یو شمیر ډلو منلې ده او د تیر خالد ورزنه عملی شوې چې مقصد یې متاثرینو ته د انساني مرستو رسول او د دغه هیواد د خانه جنگي د ختمولو لپاره مذاکرات یقیني کول دي.
دا مشال ریډیو دا.
او اوس د ایران د عام انتخاباتو حال درکو. د تیر جمعې په ورځ په ایران کې عام انتخابات شوې دي چې پکې د محافظه کارا ګوندونو په مقابله کې اصلاح غوښتونکي ګوندونو اتحاد کامیابی تر لاسه کړی ده او د تهران چې د ایران مرکز دی د دغه خار ډیر شواله پارلماني چوکۍ یې ګټلې دي. په دې حقله تفصیل د احمد تکل رپورت کې اورو.
میلیونونه ایرانیانو د جمعې په ورځ د ایران د پارلمان د 290 استازو او د خبرګان په نوم له مذهبي مشرانو د جوړې شورا د غړو د غوړه کولو لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړ. د انتخاباتو نتایج چې تیر شپه اعلان شول ښیي چې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني پلویانو په پارلمان کې د پلازمینې تهران اړوندې ټولې 13 څوکۍ ګټلې دي. د رایو شمیرل پرون د شپې تر ناوخته پورې روان وو او نتایجو یې همدارزو خوده چې د خبرګانو په نوم په ځواکمنه شورا کې منځلارو کاندیدانو د خپلو سیالو توندلارو په وړاندې د پام وړ بریالیتوب ترلاسه کړی. خبرګان هغه شورا ده چې د دې هیواد راتلونکی ستر مذهبي مشر غوره کوي. په دې اته اتیا کسیزه شورا کې 14 څوکۍ د تهران برخه ده. پخوانی ولسمشر علي اکبر هاشمي رفسنجاني چې د ولسمشر حسن روحاني له متحدانو څخه دی په تهران کې تر نورو مخ کې دی. روحاني په دریم مقام کې دی. مذهبي مشر احمد جنتی چې د شورای نگهبان په نوم د ځواکمن شورا مشر دی 15 مقام خپل کړی، خو دوه مخکخو ملایانو آیت الله محمد او آیت الله تقی مصباح یزدی خپل څوکۍ له لاسه ورکړي دي. د راپورونو له مخې په یو شمیر سیمو کې رایې د منځلارو او توندلارو ترمنځ ویشل شوي او ځینو خپلواکو کاندیدانو هم څوکۍ ګټلې، خو د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې د ایران په ځینو نورو سیمو کې تر 500 پورې څوکۍ یو څرګند ګټونکی نه لري. او د معلوماتو لپاره دوهم ځل انتخاباتو ته چې په اپریل یا می میاشت کې ترسره کیږي اړتیا شته. د ایران د پارلماني انتخاباتو په درشل کې اصلاح غوښتونکو له خلکو غوښتي و چې د اصلاحاتو پلوي ائتلاف او نسبتا منځلارو کاندیدانو ته چې د امید د لست په نوم یاد شوي دي رایې ورکړي. اصلاح غوښتونکي د ایران په انتخاباتو کې دا بریا په داسې حال کې ترلاسه کوي چې د مخورو او مخکښو اصلاح غوښتونکو په ګډون زرګونه نورو کاندیدانو ته د شورای نگهبان لخوا د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا په شپږو بجو چې د مشال خبرونه سرته ورسیږي هم په دې سپوتا سو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوري دلې شي. ورزو یو بل ریپورت ته د پنجاب صوبایي اسمبلی د خزو د حقونو بل منزور کړي وو چې دا غي نه پاست یادې صوبې گورنر هم لاسلیک کړي او اوس د قانون برخه جوړه شوې ده. د دې قانون تر مخه به د خزو خلاف د تشدد مخنیوي کیږي او د پناه ځایونه او د سلام مشورې مرکزونه به ول هم جوړول کیږي. داراز سړو ته به د سزا په توګه په عدالتي حکم کړي اچول کیږي. د دې قانون نور تفصیل زمونږه خبريال عرب اکرم خان راکوي.
پنجاب اسمبلی کې د خزو د حقوقو بل منځوري دونه پس نن د پنجاب صوبې گورنر رفیق رضوان د خزو د تحفظ بل لاسلیک کړی دی. د سن پس چې بل د قانوني حیثیت ترلاسه شو، واضح دی چې تیره هفته پنجاب اسمبلی کې په متفقه توګه د خزو د حقوقو بل منسوخ کړی شوی وو. د دې قانون تر لاندې د سړو لخوا په خزو کورنۍ تشدد، معاشي استحصال، جذباتي او نفسیاتي تشدد او بدکلامي په اړه به قانوني کاروایی کیږي. د خزو د حقوقو بل مطابق د ضلعو په سطح به متاثره خزو لپاره د پناه ځایونه هم جوړول کیږي او سړي به د متاثره خزو اخراجات هم چتوي. تشدد کوونکی سړی به د کوره د دوه ورځو لپاره د سزا په توګه وستل کیږي او د دې کتنې لپاره په عدالتي حکم باور ته د جی پی ایس یو کړه هم چول کیږي او که د عدالتي حکم خلاف ورزي وکړه نو نه صرف باور ته یو کال قید ورکړي کیږي بلکې جرمانه به هم لګول کیږي. بلخو د جمعیت علماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن د دې بل مخالفت کړی دی او ویلي دی چې دا قانون شریعت او آئین سره متصادم دی. د تنسیه انداز کې هم ویلي وو چې اوس به د سړو د حقوقو لپاره تحریک هم شروع کړي کیږي. د خزو حکومت کارپو او د اورت فاونډیشن یو چارواکی سایما منیر وایي چې د تیرو شلو کالو راځي د خزو د حکومت کارپوهانو لخوا د دې غوښتنه کیده او د خزو د حکومت په لړ کې دا ډیر لوی قدم د پنجاب صوبې لخوا اوچت کړی شو.
د قانون کې چې کوم خبره راغله دا چې یو خموږ دی کې د معاشي تشدد خبرم شوی دا دی کې د نفسیاتي تشدد خبرم شوی دا نو دا ډیر لوی خبره ده. خو دې کې دا غوړې پهل ځل د سیو شو چې دا ټول کرایم نارملی زموږ کورونو کې کیږي هغه چرته نه چرته دا غي ته د جرم شکل ورکړي شوی دی او موږ دا تمل روچ دی نه پزدا زموږ کې د شي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې هم سدونه طاقت راشي سدونه جرأت راشي چې هغه هر فیصله په خپل کولی شي.
د دې قانون تر لاندې د خسي او سړي ترمنځ سولې لپاره مسؤلیتي سنټر به هم جوړول کیږي. تر پورون تر مخه د دې قانون نفاذ په ټولو مخ کې ملتان نه کیږي او بیا به پرور او نور ځلو کې هم شروع کیږي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ له دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواکیږي. د فروری په 28مه یعنی پرون په امریکا کې لاس انجلس ښار کې د پاکستانی یوې فلم جوړونکې شرمین عبید چنای آسکر ایوارډ ګټلې ده. شرمین عبید ته دغه ایوارډ د غیرت په نامه د وجنو په اړه د لګ وخت یو دستاویزي فلم جوړولو لپاره ورکړل شو. دا ډاکومنټري جنای پسین کې یا ګرل ان د ریور نومېږي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی دی چې زموږ همکارا انیس اجمل وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د پاکستان یو هدایتکاری شرمین عبید د فروری 28مه د امریکا په لاس انجلس کې آسکرز جایزه وګټله. شرمین عبید ته دا جایزه د غیرت په نامه د وژنو پاړه د یو دستاویزي فلم جوړولو لپاره ورکړل شوې ده. د دغه لګي دوراني ډاکومنټري د 19 کلنې سبا کیسر په نامه د اغې جنې پاړه ده چې په 2014 کال کې په پنجاب کې خپل پلار لدی قبلا په ډزو وښتله چې په خپل خوخه وعده کړی وو. دا فلم جنې پسین کې یا ګرل ان د ریور نومېږي. لدی وړاندې هم شرمین عبید په 2012 کال کې د تیزابو متاثره شوو خلکو پاړه په جوړې کړې دستاویزي فلم آسکرز جایزه ګټلې ده. دغه دستاویزي فلم مخ ژغورنه یا سیوینګ فیس نومېده. شرمین عبید د فروری پاتې اجتماع د آسکر جایزې اغیستو پر مهال د خپل پلار او خاوند سره سره د ټولو اغو زړورو سړو ستاینه وکړه چې جنکه سکولونو او کار ته د لیګلو لپاره هڅوي او د ښځو لپاره یو ښه ټولنه غواړي. شرمین عبید په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره هم لیدلی وو. نواز شریف په دغه موقع شرمین عبید سره ژمنه کړې وه چې د پاکستان به د غیرت په نامه د وژنو ختمولو لپاره یو مناسب قانون جوړوي. په لاس انجلس کې د فروری پاتې اجتماع نورو کسانو ته هم آسکر جایزې ورکړل شوې چې پکې د ښه فلم ستوري جایزه لیوناردو ډی کیپریو ته په ریویننت فلم، د ښې ښځینه فلم ستوري جایزه بیری لارسن ته په روم فلم او د ښه فلم لپاره سپاٹ لایټ فلم ته جایزه ورکړل شوه. د دې ترڅنګ د تر ټولو ښې ډاکومنټري لپاره د آسکر جایزه ایمی ته ورکړل شوه چې د سندرغاړې ایمی واین هاوس په ژوند جوړه شوې ده.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز، غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزې ګالری،
اونیزې خپرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلې شي.
www.mashalradio.com
د مشال ریډیو خبرونه ته غواکې دان ورسپانه لکې چې د پاکستان په شخصي ټلویزیونونو روزانه نیخ په نیغه داسې خبرونه کې داسې ژبه استعمالیږي چې څوک په کور د نن خپل کورنۍ سره نشه اوریدلی او د دغه هواد د روایتو خلاف هم دی. حکومت ته پکار دی چې د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د دې مقالې مهم ټکی د مجید بابر ناورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپلې یو مقاله کې په پاکستانی ټلویزیون چینلونو وړاندې کیدونکو د بحث او مباحثې په خبرونو کې د برخه اخیستونکو لخوا د بد کلامۍ موضوع راغستې ده. ولیکي چې څو ورځې مخکې د یو شخصي ټلویزیون لخوا خبریدونکو یو خبرونه کې د پنجاب اسمبلی لخوا د ښځو د خوندیتوب او پر هغوی د تشدد د مخنیوي لپاره پاس شوی قانون باندې خبرې کېدې. د ورځپاڼې په خبره په دغه مباحثه کې د جامع بنوریا مذهبي مدرسې مشر مفتی محمد نعیم هم برخه اخیسته او د دغه نیخ په نیغه خبرونې په یو برخه کې دغه مذهبي عالم د بحث پر مهال دومره په غوسه شو چې د خبرونې یوې برخه اخیستونکې خزې ته بدیره دې شروع کړې. دغه خزا شرمین عبید چنای وه چې فلم جوړونکې ده او عموما پاکستانی خزو ته په ورپې خو ټولنیزو ستونزو باندې فلمونه جوړوي. د شرمین عبید چنای یو فلم د آسکر جایزه هم ګټلې ده او بل یو فلم چې د غیرت په نامه د خزو د وجنو په موضوع جوړ شوی سور د مخ کې مخکتنه په ودری ادم هاوس کې نواز شریف کړی و. ورځپاڼه لیکي چې د یو مذهبي عالم لخوا دا ډول بد کلامي یو یادګیرنه ده چې دا مهال پاکستانی ټولنه د همغږۍ او برداشت نه څومره لري کیږي او د موجوده تقاضو مطابق تور طریقو سره یو ځای کېدو کې څومره خنډان لري. ورځپاڼه لیکي چې هم په دغه خبرونه کې مفتي نعیم بیا دا ګواښ هم وکړ چې د غیرت په نامه د یو فلم چې کله هند کې پرانسته کېده نو هغه وخت د هند ولس دغه سینما ته اور واچولو او یو زمونږ هیواد دی چېرته چې د بدکارو ښځو جوړ فلمونه په وزیر اعظم هاوس کې قتل کیږي. د ورسپانې په خبره مفتي نعیم په دغه ورس په یو شمیر نورو خبرونو کې هم را سرګند شو او په پاکستان کې ټولې هغه خزي چې د خرو د حقونو لپاره आवाज پورته کوي د امریکا ایجنټانې وبللې او غوښتنه یې وکړه چې ماروی سرمد، فرزانه باری او نور خزي د امریکا ته ملک بدر کړل شي. هم دا ډول یو بل خبرونه کې چې کله مفتي نعیم ته د پاکستان مسلم لیگ نواز جلی یوې پارلیماني غړي عظما بخاري یادګیرنه وکړه چې حتی په جماعتونو کې د مولایانو لخوا تنکوز د کوونکو سره بدفعلی کیږي نو مفتي نعیم په براه راست خبرونه کې عظما بخاري ته د جاهل خزي لقب ورکړو. د ورسپانې په خبره پاکستان لپکار دی چې د دا ډول سختدري د ذهنیت مقابله پر ریاستي ذریعہ وکړي.
دا مشال رادیو دا نه دورزی 19 پروگرامونه
پام کوا
پا پاوکم یولو سو بجو
دا زوانانو غگ
پا یوونی ما بجا
دا کرخی پا غالا
پا اتم منت دا پاسا دو بجو
دا مشال رادیوی مجلا
پا درینی می بجو
سروی
پا سلورنی می بجو
د د مشال لړی خبرون تقوګی دغه مو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب اوریدل چې تاسو به د 9 بجو نه تر ما خام شپږ بجو پورې په دغه بیلابلو غړو کې اوریدل شي. ورزو د نن ورځې د مشال لړی او د اخیری خبری غړی اخیری ریپورت ته کراچۍ کې د اتفاق پښتو ادبي جرګې د سوري لاندې شوې غونډه کې په پښتو ادب کې د مزاحمتي لیکنو د کردار په موضوع یو مذاکره وشوه چې پکې ګڼ لیکوالانو شاعرانو ګډون وکړ. په دې موخه ګډونوالو وویل چې مزاحمتي ادب که څه هم په تیر وختونو کې کم لیکل شوی، خو د اجمل خټک نوروستو لیکوالانو شاعرانو دا ادب د یو تحریک لپاره کارولی دی. دغه غونډې احوال د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال محمد عمران راکوي.
د اتوار په ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سین څنګه په دفتر کې شوې دی غونډه کې لیکوالانو او شاعرانو په پښتو ادب کې د مزاحمتي ادب په کردار مذاکره وکړه. غونډې ته د وینا پر مهال لیکوال او شاعر منان بچاو ویل چې د اجمل خټک او د اغمل ګرو مزاحمتي ادب د یو تحریک په توګه شروع کړي وو پښتو ادب ته لوی ګټه ورکړي.
په دې ټولنیز ادبي پرمختګ کې شروعات شوې دي هغه اجمل صاحب خلندر صاحب رحمان سلیم یاد هغه او هغه نور مرګرو چې هغه په دې ټولنیز ادب کې چې وو موجود او د پښتو د لپاره کار وکړ دغه نوی انداز زدایم چې د مزاحمتي انداز او هغه چې دی هغه کې پښتو ادب د دې سره په دې وجه زیات مخه ته لاړو چې دوی کله دا شروعات کړو د دوی پر رد کې وو لکه شروعات.
ساګر تنقیدی پر دې مقول چې په پښتو کې مزاحمتي ادب خوشحال خان خټک د خپل شاعری په ذریعه شروع کړي او هم دغه سلسله تر دې د مروه دا. نن مزاحمتی شاعری د پښتو ادب یو لویا او مهمه برخه ګرځیدلی.
شاعری او دغه مزاحمتی ادب او چې هغه خدای خدمتگار پیدا کړی دی، هغه کا کارسن بورسین پیدا کړی دی، هغه سرتو فکر پیدا کړی دی، هغه افکری پی پیدا کړی دی.
همدارن خالق داد امید ویل چې مزاحمتی ادب د دې منطقې پیداوار دی، ولی نور تحریکونه او د دغه تحریکونو سره تړلې ادب د بهر نه راغلی.
ترقی پسندی، جدیدیت او مزاحمت دا لسمه صدای د اخیری تحریکونه دي. وسو په دې خطه کې په مزاحمتي ادب باندې د سچو نه زیات ویار چې کوم خلک کوي هغه بنگالیان. ترقی پسندی او جدیدیت څنګه د بهر نه راغلي دي، مزاحمتي ادب د څه د بهر نه راغلي دا دي خپل پیداوار دي.
د غونډې په پای کې آزاد مشاعره مو شو چې پکې غنو شاعرانو خپل کلامونه واورول.
مشر منګي په سر ولاړه تاسو نه کول دلته په خاپو خاګو درو تاسو نو لیدل
په خبره چې ای پی وحل کېدو تا تماشا کړه چې سرتور سرتورې دو تا تماشا کړه با جوړ چې سوزې دو تا تماشا کړه چې خیبر را نړې دو تا تماشا کړه.
د دغه مذاکراتي غونډې په اخر کې ویلې شو چې هم پر دې موضوع به بیا را غونډېږي او بیا به په خبرې کوي، خو په بل غونډه کې باید ګډونوال سیړنو کې او مقالې ولیکي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو سرته رسیدو نه وړاندې په اخیری شیبه کې د بشیر غواخنه د خبرونو لنډیز یو وار بیا ورو.
د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په بشری نن اسلام آباد کې د مشترکه مفاداتو کونسل په غونډه کې فیصله وشو چې سرشمیرنه د روانې بدمنې د ختمولو لپاره د امنیتي ځواکونو د مصرفیت له کبله اوس نشي تر سره کېدلی. چارواکي وایي د سرشمیرنې نیټه به وروسته ټاکل کیږي. د پنجاب صوبې د پخواني گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری نن په اډیاله جیل کې پانسي شو. پنجاب کې د هغو ځینې پلویانو مظاهره هم کړې. مړی ته په 2011 کال کې د پنډۍ د ترهګرې د مخنیوي او عدالت د مرګ سزا اورول و. ټاکل شوی د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې باندې په واشنگټن کې شروع شي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر تر مخه په دې خبرو کې بعد ترهګرې د مخنیوي سیمه کې د امنیت او امدارا زټمی وسلو د نه خریدو په مسایلو بحث کیږي. پاکستانی ڈاکومنٹری فلم جوڑون کی شرمین عبید چنائی آسکر ایوارڈز گٹھ لے دے اگا دا جزانن دا ناموسی وٹنو کو موضوع جوڑ کڑی فلم جلائی پسین جلے پارا لاس انجلس کے تر لا سکلا نموڑے پا 2012 کے دی اوبل فلم لے پارا ہم دا جائزہ گٹھ لے وا د افغانستان د بامیان ولایت د استخباراتو رئیس جنرال حیات الله روستازاده پرور خبر اعلان کړل چې په شیبر ولسوالۍ کې د ایرانی وسلو یو ډیپو کشف کړي هغه زیاته کړه په دې ذخیره کې درنې او سپکې وسلې موجود دي چې د طالبانو په قماندان مولوي صدیق الله پورې اړه لري تر اوسه طالبانو او ایران په دې اړه څه نه دي ویلي د ایران د انتخاباتو نتیجې ښیي چې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني اتحادیانو په پارلماني ټاکنو کې غټه بریا ترلاسه کړې او په پارلمان کې د سرکار د ایران ټولې دیرش چوکۍ ګټلې دي د سومالیا پولیس وایي چې لږ تر لږه 19 کسان پرون د دې هېواد په جنوب ختیځ ښار بیدو کې پر دوو رستورانتونو حمله کې وژل شوي دي
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدلې امید ده چې د خبرونه ستاسو خوښي شوې وي سبا سهار په 9 بجو به درته یو وار بیا د سلام پښتونخوا په غږ حاضرې وو اوس هم په دې سپو تاسو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدلې شئ ز منور شاه زما همکاران بشیر غواخ او اسحاق اميري درنه اجازه غواړو په لوی رب مسپارو خاد او آباد شئ